السلام علیکم. دوشنبه ده دغبر ګولی یا جوزات سره رښتمه د جون 14 د 2 بجو په دې یو ساعت خبرونه کې د ترکیه ولسمشر ویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه غواړي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي. نن د مور ورځ ده خو ګڼې افغان ښځې قرباني خبرې نه دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د اوس سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو مخه بند نیسي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې په لسګونو ښځو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر د ناټو په سرمشریز کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15 کابل دوحه او د سیمې د ځینې نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یک شنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه په اصل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي خو متحده ایالات په دې هیواد تر خوا ولاړ وي او سولې ته د رسیدو د هڅو ترڅنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې پرون یک شنبه په لسګونو ښځو د یو سوله ییز لاریون په لړ کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې جګړه ودروي. دغه ښځو چې شمیرې لسګونو تنو ته رسېده دغه راز له طالبانو وغوښتل چې لانجې دې د خبرو له لارې اوارې کړي. په جلال آباد کې دغه ښځې د سولې په پار دغه لاریون داسې محل کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې. عبدالوحید قتالی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو طالبانو د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې، خو دوی هڅه کوي چې هغوی بیرته له دغو ودانیو وباسي. د شغلی قتالی په خبره د نشټو په لړ کې د امنیتي ځواکونو شل غړي ټپیان سوي چې د درویو وضعیت نازک دی. قتالی د غرض طالبانو ته هم په نشټو کې د درنی مرګ جوړلې اړولو خبره کړې ده، خو ویل چې تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ نیولې او یوازې په سیمه کې د ملي اردو یو کنډک مقاومت کوي. یو سرچینه وایي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکز د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سو. په دې ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وي. په خان آباد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز تیره شپه د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوی دی. سرچینه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ توپخانی غونډې ته شاتګ کړی دی. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا کړی چې نن سهار د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ له ټولو تجهیزاتو سره د دوی لخوا نیول سوي دي. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړي، تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ شوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د پکتیا چارواکي وای په ګردیز کې د وی پوسټې سرویشت پاتسنوال د مهماتو د خلاصېدو لپاره د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی دي. د پکتیا والی محمد علی فدایی تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل
څلویښتو کسانو چې دی پاتسنوال دی هغوی تر اخیره پوری جنگی دیلی و اما دا چې لاری ټولی ماین شوی فرشوی ولی اکمالات یو څوز منځ شوی ول نو لدی عمل هغوی اثر شوی.
د راپورونو پر اساس وسلولو طالبانو د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې د سیمې خلک یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په ابراهیم خیل سیمه کې د امن نظم د پوستې دو څلوېښت سرتیري له وسلو او تجهیزاتو سره دوی ته تسلیم سوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته ورسید. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیئت د یکشنبه په ورځ د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې ګډون کوي. د سفارت د اعلامیې له مخې د هیئت په ترکیب کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیئت به د غبرګولی یا جوزا له څلورویشتمې تر شپږویشتمې د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړي، تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ شوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناتو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ائتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د سل میلیون ډوز واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره یولس میلیارد ډوز واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کانفرنس ته ویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي، بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین تر څنګ یو میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوی ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتنیاهو واک چې دولس کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسید. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوی ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی شپېتو غړیو ورته مثبتې او نه پنځوسو منفي رایې ورکړې. د نوي ائتلافي حکومت مشري د سختریزي ملتپال ګوند مشر نه څلوېښت کلن نفتالي بینت کوي چې پرون یې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتنیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر درویشتمه ترسره سوې نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې تر څنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره جرګه کیږي او افغانستان هم د اجنډا یو مهمه برخه ده. تفصیل په یو راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډېر ژر له افغانستان نه ووزي او له کله چې دوی له دې هېواد ووزي هغه یوازنی د اعتماد وړ هېواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسېدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنا چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هېواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هېواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد امنیت پر اندېښنو سربېره په دې هېواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هېوادونو متحدو ایالتونو ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هېواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هېواد کې پرېږدي خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هېوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هېوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
د افغان فلم رئیس سهرا کریمی ویلي د کابل په لویدیځ کې د وړمې ورځې د چاودنو دوی قربانیانې د افغان فلم کارکوونکي وي. نور په یوه راپور کې
خاندی په افغان فلم کې د فلمونو د نندارې د تالر سور فرش جارو کوي چې فلم نندارې ته چمتو شي. خلدین نه دی خبرې چې د ژوند د فلم شیبې ورسته شوې. په هغه تصویر کې چې همکاران وي لدوی په موبایل کې اخیسته خپل مخونه په ټکرو پټ کړي. خلدین به خبره چې ډیر ژر به عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول خپاره شي. د دوی ویډیوي تصویرونه د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپل فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي او لیکلي دي دوی وس نشته چې وشرمېږي او د کمرې مخه ونیسي. وسوازیده تیکا تیکا شوی په همدې سادهګۍ سره د اغلی کریمی دغه دوه ځوان همکاران په کابل په لویدیس کې په پرله پسې دوه چاودنو کې د 500 کسانو سره ووژل شوی. دوی چې په کوم موټر کې له دفتره د کور په لور روان وي د دشت برچی په سیمه کې پرې چاودنه وشوه. غلی کریمی آزادی رادیو ته وو.
طیبه له یوې نیمې او فاطمه له یوې میاشتې راهیسې دلته کار کوو. نوې یو پروژه پیل کړو. دا پروژه د افغانستان د افسانو د انیمیشن پروژه وه او شپږ برخې درلودې. افسانې راتلولې او لیکلې. ډېرې ښې او آرامې انجونې وه.
د طیبه کاکا محمد ایوب آزادی رادیو ته وویل چې فاطمه او طیبه د کوچنیوالي ملګری وي او دواړو په افغان فلم کې د کار ترڅنګ د هنرونو په برخه کې ماسټری کوله.
طیبه ولس کلنه و چې پلار یې مړ شو، په ډېرې خوارۍ یې کابل پوهنتون کې زده کړې وکړې، اوس یې ماسټری کوله. د افغان فلم کارکوونکې وه خو په ټونس موټر کې په چاودنه کې ووژل شوه.
د محمد ایوب په خبره طیبه د پلار تر مرګ وروسته له خپل مور او دوو وړو خویندو ورونو سره یو ځای د کابل په لویدیز کې ژوند کاوه او د دوی سرپرستی هم ورپغاړه وه. د طیبه موسوی او فاطمه محمدی مړی ورکو خو وروسته د کابل په عدلي طب کې وپیژندل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلی د یک شنبې په ورځ په کابل کې ګواښ وکړ چې که چیرې وضعیت ښه نه شي خلق با پخپله لزان دفاع را پاسیگی.
مجبور نکنم
خلق ما مجبوروی چه خپل دفاع خپل وکری. دفاع ده هاگ ورز لپاره چه هویت لگو اکسرشی او دا دفاع مشروع دفاع ده.
پا ورطا وقت که ده جمهور رئیس ده دوهم مرستیال سرور دانش ده دفتر ده عما علیکو رئیس محمد هدایت ده خاغل خلیلی د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې د کابل د لویدیز د امنیت طرح به ډېر ژر د جمهور رئیس لخوا لاسلیک او د امنیتي ځواکونو لخوا به پلی شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرګولیا جوزه تلرويشتمه د مور لورزي سره برابر ده. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوسي ته برغلي چې ګڼ کسان د خپل مایندو لپاره د ګلونو د گیډیو د لیو اخیستلو ته ورځي.
د جوزا څلورستمه هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیرې میندې چې له دې ورځې بی خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. دا دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم. ځکه دا ګل وړم کېدی شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي، همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپله دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی. او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانې ته مې ویسم.
مرځ چې و مور ته د خپلو اولادونو له خوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړي وایي که چیرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچا نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور ته نړیوال ورځ ما ویل نه ده، خو لیدل نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه لمنځل شول. تر اوسه ساته پورې موږ دې د ورځې نه خبر نه ده. نړیوال ورځ خو نړیوال ورځ خو نه ده، مور ته نړیوال ورځ نه خبر شي.
اجمل چې د کابل په نوي ښار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روان نامنې د مور ورځې مانځنه پکې کړي، خو بیا هم خلک دلته راځي.
دغلته راځي مونږ ته مشتریان رقم ته راځي. مزه مرسل ګل نه وزه ګلادین دی، خو چونکه چې اوس د کرونا
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډګر ناستې دي، شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی، وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کیږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نسته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنی او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سویو اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
د مور د ورځې په مناسبت مو راپور واورید. په افغانستان کې ګڼې میندې د اقتصادي ستونزو له کبله سختو کارونو ته مجبوره سوي دي. په کندهار کې 900 کډوالو او بې ځایه سویو ښځو ته د بېلابېلو مسلکونو د زده کړې امکان برابر سوی دی. په یوه راپور کې تفصیل اوري.
لسګونه میرمنې دلته حرفوي زده کړې کوي چې مسلکي سي او د کورنۍ د نفقې پیدا کولو جوګه سي. د کندهار د ښځو چارې ریاست اړوند د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې د رایشګري، خیاطۍ، کورشنی او هندارو جوړولو دغه شپږ میاشتنی لنډمهاله کورسونه د هغه میرمنو لپاره دي چې تازه هیواد ته له کډوالۍ راستنې سوي او یا هم د کورنیو جګړو له امله بې ځای سوي دي. د دا کورسونو دوه ګډونوالو شمسی او نادیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د کسبونو تر زده کړې وروسته په خپل کورونو کې خپل کار پیل کړي. د حرفوي زده کړو د دغه مرکز ښوونکي بیبي روشان ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د لاسي کارونو په ځانګړې توګه کورشنیل مینوال تر پخوا زیات سوي او د دې حرفې د زده کړې په برخه کې د ښځو لیوالتیا هم زیاته سوې ده.
چې ټوله د دغه کار سره علاقه لري، ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوړله. اوس په خپل باندې یوه دانه درشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم. داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه په رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډېر خوشحالي خلک نو ونه مسمه 1500 افغانۍ یوه درشي زه په درې ورځې کې جوړوم. په درې ورځې کې 1500 افغانۍ ډېر شي دی نه.
پاینی وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روکیه چکزی وایي د حرفوي زده کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې کړي او سلګونه نوري به هم وروزل سي.
په دې پکې چې موږ سره مرسیکو دفتر واده کړی ده او څنګه موږ هغه په نیچې مهاجرین راغلي دي، څنګه هم مولوی ته بي ځای سي وي او مسوالي بي ځای سي وي خویندې هغه ته پر هم پلانونه ترلاسه کړي چې په دې نږدې ورته کې اوسي. موږ په دې بیا هم د سوچ سره سره خپل حرفويستو د مرکز د دې پرتیا وکړي چې تر اوسه په دې نوم کې نه چویان ته لرل او هغه باندې چې دې مهاجر سي وي بي ځای سي وي کولی په دې کې دې ګډون وکړي. بیا هم تر اوسه پورې هر څه مشخص کړل نه، خو خیاطي به وي او رشقه به وي.
د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړای شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
اوس به دا وره چې د نړۍ ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
شارلټ ابزرور خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري اجنسی یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په ورستوي کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د کچې زیاتېدو په اړه راغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو متحدان به د دوشنبه په ورځ په خپل ورستۍ غونډه کې مخکې تر دې چې امریکا خپل ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان وباسي، لدې هیواد سره په سیمبولیک توګه خدای پاماني وکړي. په مقاله کې راغلي چې دا غونډه به یو پښتنه نوې کړي او هغه دا چې آیا په افغانستان کې د ناتو دومره پراخ ماموریت د پرمخ وړل کېدو وړتیا درلوده. د مخالې لیکوال لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې امریکا 2.4 تریلیون ډالر په افغانستان کې مصرف کړي او 2422 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وجل سوي دي. د مقالې په وینا دا شمیرې براون پوهنتون راټولې کړې، ځکه ناټو د هغو کسانو معلومات نه ساتي چې د دې ائتلاف په ماموریتونو کې وجل سوي وي. وروسته په مقاله کې لولو چې دا تلفات تر هغو ډیر کم دي چې افغانانو ته اوښتي او په افغانستان کې د جګړې پر مهال تر 20,000 زیات ملکیانو ته تر 9,500 ډیر ملي ځواکونو او پولیسو سرتیرو ته او تر 150 ډیر مخالف جګړه مارانو ته مرګ جوړه اوښتي ده. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ به د ناتو غونډې په پای کې د دې ائتلاف مشران یو ځل بیا د خپل ائتلاف پر پیاوړتیا ټینګار وکړي او بیرته به له روسیې سره مخالفت ته ستانه سي. که څه هم ټاکل سوی د بهرني ځواکونو له افغانستانه د سپتمبر میاشتې 13 نیټې له افغانستانه ووځي، د ناتو عمومي منشي یلنس ستولتنبرګ ویلي چې تر هغې نیټې وروسته به هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تورنټو سٹار د ایوی افغان الاصل کاناډایی په اړه لیکلي چې یو پزړه پوری کاری کړی دی. د دیش کلنی هنګامه اميري د سش کال د کډوالۍ د نړیوالي ورځې ایموجی طرحې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د دې طرح د یک شنبه په ورځ په رسمي توګه پر ټویټر خبره شو. دا طرح دوه لاسونه ښکاروي چې له ختیځ او لویدیځ څخه یو آسماني رنګ زړه نیولی دی. د تورنټو سٹار په مقاله کې راغلی چې دا زړه د مځکې سمبول دی. اميري تورنټو سٹار ته ویلي چې دا طرح د مینی ملاتړ او یو ځایوالي خبره کوي. دی ویلي چې زړه د مینی سمبول دی. تورنټو سٹار لیکلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له اميري غوښتي و چې د کډوالۍ د نړیوالي ورځې په مناسبت د ایموجی طرح کړي. اميري ویلي چې کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته په 2015 کال کې کاناډا ته کډه شوه. په مقاله کې لولو چې اميري تیر کال د ښکلو هنرونو په برخه کې له یل پوهنتون څخه د ماستری سند ترلاسه کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو چارواکي ویلي چې سلګونو زره کسان کولای سي دا طرح پر ټویټر خبره کړي او خپل کیسې له نورو سره شریک کړي.
او اوسمه یو بهرنی مسأله. د نړۍ د اوسترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو بچي د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړي مخه نیسي. دغه او هیوادونو چې د جی او په نوم یادیږي دغه راز له بشري حقوقو د سرغړونو لقبل هم چین وغنده. نور په یو راپور کې
د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصول سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادی فعالیتونه ګواخي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کوي ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې دی وخت د یو هیواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیز د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست